مشال راډیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین درې بجې په خبرونه کې زغل ایاز او ملیحه میرزاده درته حق لري وای خبرونه غړي کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو دوه اونیز خبرونه سروې او جمهوریت هم په دوه منمای کې اوریدل شي په لومړي د دې سات تازه خبرونه له ملیحه میرزاده نه و
السلام علیکم تټول اول د خبرونو سټکی د خیبر پختونخوا گورنر په ملاکن ډیویژن کې لګول شوی کسٹم اکټ د واپس اخستو فیصله کړی پاکستان هغه تورونه رد کړی چې ګواکې په افغانستان کې د امریکا استخباراتي ادارې په مرکز د یو برید لپاره وسوالو ته پیسې ورکړې وي او په جاپان کې په پرونه زلزله کې نورلس کسان مړ شوي دي تفصیل په ملکن ډیویژن کې تر احتجاجونو وروسته د خیبر پختونخوا گورنر دغلته د لګولي کسٹم اکټ یا قانون د واپس اخستو فیصله کړې د گورنر اقبال ظفر جګړه ویان علي خان یوسف زینن مشال ریډیو تویل چې د کسٹم اکټ پورته کولو مسوده د هیواد ولسمشر ته د لاسلیک لپاره استولې او ډېر ژر به په دې لړ کې رسمي اعلامیه جاری شي د خیبر پختونخوا د گورنر ویان وایي د سیاسي ګوندونو او عام ولس لخوا د یاد اکټ پر ضد له احتجاجونو وروسته مرکزي او صوبایي حکومتونو خپله فیصله واپس اخیستې
مرکزی حکومت او پروینشل دوار حکومتونو او گورنر سے پدی نتیجہ باندھ اور سے چدا موجودہ حالات کی چیزی دا ایکٹ واپس اغسطل پکار دی او پدی باندھ لے سخت ریئیکشن او دخل کو عوامی رائے تے او قتل او واپس چیزی صوبائی حکومت چیزی اگے باندھ سفارشات راوستل اس چیزی اگے باندھ گورنر سے دستخط کو
په مارچ میاشت کې پټول ملکنډ کې د کسٹم قانون عملی شو چې پر ضد یې په دغه سیمه کې احتجاجونه پیل شول له مرکزی حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د خیبر پختونخوا حق تر لاسه کولو لپاره جوړ د کوریډور فرنٹ په نوم سیاسي اتحاد فیصله کړې چې تر څو په صوبه کې د پروژې کار په عملی توګه ونه ویني تر هغه به د مرکزی حکومت په هیڅ قسم ژمنه باور ونه کړي دا فیصله د جمعې په ورځ په پیښور کې د کوریډور فرنٹ په غونډه کې وشوه تر غونډې وروسته د دې اتحاد مشر ډاکټر سید عالم مسعود مشال ریډیو ته وویل چې دوی به اوس د خپلو غوښتنو لپاره ولسی پاسون کوي
دیزل دا فرنٹ جوړ دې ځکه دی چې په دې کې بیا څوک سره دوکه ونه کی دا ټول سیاسي ډلې تاسو وکتل چې په دې کې شامل شولې اوس به ان شاء الله ولسی پاسون کوو او هر څه په ګراوند وینو د غنه پس به یعنی حاصلونه غنه پس به ودرېږي
د جماعت اسلامي صوبایي امیر مشتاق احمد ویل د چین پاکستان اقتصادي راهداري اصلي لار له خیبر پختونخوا تیریږي خو مرکزی حکومت دغه لار پنجاب تړوي بلخوا مرکزی حکومت دغه تورونه ردوي او وایي د اقتصادي راهداري ګټې په ټولو صوبو ته یو شان رسي پاکستان هغه تورونه رد کړي چې ګواکې په افغانستان کې د امریکا استخباراتي ادارې سیایې په کیمپ زنمر کې برید کې د دوی د استخباراتي ادارې لاس وو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل بیان کې ویلي دي چې د یاد زنمر کې برید ذمہواري د پاکستان طالبانو منلې وه او په دغه پیښه پاکستان هم خفه و بیان وایي له حقاني ډلې سره د پاکستان په سکار کې د شریکې دو تورونه بې بنیاد دي په امریکا کې په دې وروستو کې د یوې ډلې لخوا په ډاګه شو پټو دستاویزاتو کې ویل شوي چې په کال 2009 کې د افغانستان په خوست ولایت کې د سیایې په کیمپ د زنمر کې کولو لپاره د پاکستان سی آئی اے دوه لکه امریکایي ډالرې ورکړې وي خو واشنگتن پوسټ ورسپاره وایي امریکایي چارواکي اوس هم پر دې باور دي چې په یاد برید کې د پاکستان د لاس لرلو په اړه دي باوري ثبوتونه نه لري بخښنه غواړم د پاکستان استخباراتي آی ایس آی دغه ذکر شوی دی پاکستانی چارواکي ادعا کوي په پنجاب کې د مجرمینو ډلو پر ضد عملیاتو کې تر اوسه 11 کسان وژل شوي دي د پاکستان سرکاري ټي وي نن ویلي دي په وژل شو کې شپږ پولیس او 11 د چوټو ګینګ په نامه د مجرمې ډلې کسان دي ټي وي زیاتوي د پنجاب په راجنپور ضلع کې د یادې ډلې پر ضد عملیات اخیری مرحلې ته داخل شوي ورمر وروسته پاکستان پولیسو ویلي چې چوټو ګینګ څلیرویشت کسان یرغمل کړي دي چې پکې ځینې امنیتي سرتېري هم شامل دي پولیس زیاتوي یاده ډله د پنجاب سند او بلوچستان له سرحدونو سره په لګېدل د لوسیمو کې مجرمانه فعالیتونه کوي خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه دا بغلان امنیتی چارواکي وایي په ډنډې غوري او ډنډې شاهبالدین سیمو کې لس طالبان وژل شوي دي او له لسو زیاتې ټپیان کړي دي په بغلان کې یو امنیتي چارواکي غلام فاروق احمدي نن مشال ریډیو ته وویل چې طالبانو ته دا مرګ ژوبله د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وخت ده طالبانو بیا ویلي چې ډنډ غوري د دوی په لاس کې ده د کندوز غزوی روغتون چارواکي وایي د کندوز له روستو جګړو څخه ورته شپږ مړي او پنځه اتیا ټپیان وروړل شوي دي. د دغه هسپتال رئیس ډاکټر محمد نعیم منګل نن مشال ریډیو ته وویل چې وژل شوي او ټپیان ټول ملکی وګړي دي چې ښځې ماشومان او سپینګیري هم پکې شامل دي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې په روانه جګړه کې دوه افغان سرتېري وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان دي. رپورټونه وایي د کاتولیک عیسایانو روحاني پیشوا پوپ فرانسیس وړاندیز کړی دی چې د یونان جزیرې لسپوس تر دورې وروسته به له ځان سره اټلي ته لس پناهغوښتونکي کډوال وځي. د پوپ فرانسیس دغه دوره اروپا ته تلونکو له پناهغوښتونکو کډوالو سره د یکجهتۍ د اظهار په اړه یو مهم ګام بلل کیږي. د یونان سرکاري ټي وي ای آر ټي خبر ورکوي چې اته شامي او دوه افغان کډوال به هغه وخت مخکې تللو ته پرېښودل کیږي کله چې نن پوپ له یونانه واپس روانېږي. په دغو کسانو کې د افغان وګړو شاملېدل یو علامتي ګام ګڼل کیږي ځکه چې اروپایي ټولنه ټول افغان وګړي کډوال نه بولي او په هغه زمره کې نه شاملوي د چا چې د پناه غوښتنې درخواستونه منظورېږي. ټاکل شوی چې نوموړی په جزیره کې د پناه غوښتونکو کډوالو د یو مرکز دوره وکړي چېرته چې له کډوالو سره به ویني او له ځینو سره به د غرمې ډوډۍ خوري. واټیکن ویلي چې د یونان لسپوس جزیرې ته د پوپ دوره سیاسي او یا د اروپایي ټولنې پر پالیسو د تنقید لپاره نه ده بلکې بشري او مذهبي نوعیت لري. او د جاپان په جنوب کې پرونی زلزلې لږ تر لږه 19 کسان وژلي دي. په دغه هیواد کې د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي. په تېرو دوه ورځو کې دغې دویمې زلزلې ګڼې ودانۍ نړولې دي. داسې باور کېږي چې په سلګونو کسان تر ودانو لاندې بند پاتې وي. چارواکو نن په مختصره توګه د سونامي د رامنځته کېدو خبرداری وروسته لغې ورکړ چې د زیارت په ورځ په ریکټر سکیل د 0.1 کچې زلزلې وروسته پرون بله د 0.4 کچې زلزله راغله چې مرکز یې د کوماموتو ښار سره نږدې و. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبر
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې ملي حمیر زاده وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم کتلی لوستلی او اوریدلی شئ. کچر را سره د رواني کړي تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تر څنګ د نور رپورټونو تفصیل به واورئ. دا خبر پښتونخوا گورنر په مالکن ډیویژن کې د کسټم قانون نافذ کولو پریکړه واپس اخستی. عوامي نېشنل ګوند یو مشر دې پریکړې په اړه څه وایي؟
دې خبرې جواز نه پیدا کېده چې دې دا ظالمانه او غیر منصفانه اقدام وکړي.
د پاکستان حکومت د امریکا هغه خوفی اسناد رد کړي چې پکې په استخباراتي ادارې آی ایس آی تورنه لګول شوی ول. له شمالي وزیرستان افغانستان ته کډه شوي خلک له کومو ستونزو سره مخ دي؟
بانو کے پرتا پر پشاور کے پرتا بل پخوس کے پکتیکا کے پرتا داخل دے مشکلات سره مخامخ شوی دی زیات.
اونیس پروگرام سروے کے بعد ماشومان خیر خیګړ لپاره کار کوون کې سارا اورنگزیب خبري واوري.
نو چې کله ما اوپتنو مای چې پرائمری لیول باندې چې کله دا فاونډیشن بیس لیول دا ماشومان صحیح نو مخکي هغه ډیر زیات ښه داږي فیوچر جوړیږي.
دا جمهوریت په نننۍ خبرونه کې د قبایلی سیمو اصلاحاتو ځانګړي لړۍ اتمه برخه اوري.
خدا خبر دې سره تړل دې نه صرف هغه ټول ورکو دې کله د خلکو سره وتړل شي کله دې سره دا خبره وتړل شي چې یاره د خلکو نه تپوس نه شوی د چانه راي نه هغه څه شوی.
شننې او تبصری هم در خبرو ل مشال رادیو سره اوسه. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین درې بجې خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل چې د خیبر پختونخوا گورنر وایند واید حکومت په مالکن ډیویژن کې د لګول شوی کسټم اکټ د بیرته اخستو فیصله کړې ده. د دې ګام وروسته مختلف سیاسي ګوندونو احتجاج کړی وو. د مالکن ډیویژن ځینې ښارونه بند کړي وو خو اوس د گورنر وایند علی خان یوسفزی وایي چې د خلکو غبرګون ته په کتو سره حکومت د کسټم قانون د بیرته اخستو پریکړه کړې. نور تفصیل شبیر مجان راکوي.
دا خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جگړه ویان او مرستیال علی خان یوسفزی مشال لیډو ته ویل چې په ملکن ډیویژن کې د سیاسي ګوندونو او عام اولس احتجاجونو پرستو مرکزی او صوبای حکومت د کسټم قانون واپس اخستو پریکړه کړې ده او ډیر ژر به د پاکستان د صدر ممنون حسین لخوا په دغه مسوده د لاسلیک وروسته په باقاعده توګه د دغه اعلامیه هم جاری کړی شي.
مرکزی حکومت او پروینشل دواړو حکومتونو او گورنر سره په دې نتیجه باندې ورسه چې دا موجوده حالات کې چې دا ایکټ واپس راغستل پکار دي او په دې باندې سخت ریاکشن او د خلکو عوامي رایه ته وکتل او واپس چې صوبائی حکومت چې دی هغې باندې سفارشات راوستل، اوس چې دی هغه باندې گورنر صاحب دستخط وکړو، پرزیډنټ صاحب ته واستو، ان شاء الله هغه به زر چې دی دستخط کړي واپس به شي رایټ.
نوموړي زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا موجوده صوبائی حکومت لخوا اکتوبر 2015 کې تیر گورنر سردار مهتاب عباسی ته د دې قانون د نافذولو سفارشات استول شوي وو، او تیر مارچ میاشت کې د پاکستان د صدر ممنون حسین لخوا د لاسلیک وروستو په ټول ملکن ډیویژن کې د کسټم دغه قانون عملي کړی شو.
دا خو صوبائی حکومت د طرف نه سفارشات راغلي وو، دا په اکتوبر 2015 کې چې دی سابق گورنر سردار مهتاب صاحب چې دی هغه بیا پرزیډنټ پاکستان ته استول، او دا اوس په دې مارچ په میاشت کې چې دی بیا پرزیډنټ پاکستان چې په هغې باندې دستخط وکړو.
بلخوا د دغه قانون عملي کېدو وروسته د ملکن ډیویژن د هر میدان سره تعلق لرونکو او سیاسي ګوندونو په خصوصي توګه عوامي نېشنل ګوند د دې په ضد راووتل او احتجاجونه پیل کړل. د عوامي نېشنل ګوند لخوا په دې لړ کې ټول ګوندیز غونډه هم تېره اونۍ رابلل شوې وه چې پکې د دغه قانون د واپس اخیستو او تر هغې د احتجاجونو پریکړه وکړی شوه. دا بنیر زلینا د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د صوبایي سملې غړی او په صوبایي سملې کې د خپل ګوند پارلیماني مشر سردار حسین بابک د گورنر دا ګام استایو او یې ویل چې تر هغې به دوی مطمئن نه وي تر څو چې په باقاعده توګه د گورنر لخوا دغه اعلامیه نوی جاری شوي. دا یادونې را چې تیر مارچ میاشت کې په ټول ملکن ډیویژن کې د کسټم دغه قانون عملي کړی شو چې د سیم اولس دا د دوی سره ناانصافي وبلله، او په ضد احتجاجونه او هړتالونه هم شروع کړل چې پکې د حکومت د دې د واپس اخیستو غوښتنې وکړی شوې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور. درنو اوردونکو، د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پختونخوا د سیاسي ګوندونو اتحاد کوریډور فرنٹ اوس د خپل غوښتنو لپاره د ولسی پاسون خبره کړې ده. د جمعې په ورځ د پغونډه کې دا پریکړه شوې چې نور به د مرکزی حکومت په زبانی وادو باور ونه کړي. نور تفصیل د زرا نیوزوزای پر رپورت کې.
د خبري غونډې وروسته د تحریک انصاف لخوا د صوبایي اسمبلی غړیو د کوریډور فرنٹ د کونسل رکن عارف یوسف مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه کې مرکزی حکومت خیبر پختونخوا ته د حق ورکولو ژمنې کوي، خو دوی ته مطمئن نه دي، ځکه چې نه خو تر وسه مرکزی حکومت د کوریډور په مغربي لاره کار پیل کړي او نه هم صوبایي حکومت ته د منصوبې تفصیل ورکوي.
خو آگے کے دا نہ ہوئے لے فائبر آپٹک کمزے نہ تیری گی، آگے کا گیس منگتا نہ دے کھولے، آگے کے منگتا اکنامک زون نہ دے کھیلے، آگے منگتا یونیورسٹیاں نہ دے کھولے، آگے کے منگتا کمی انرجی پاور کے اس دا ٹیول نہ زیاد بجٹ دے نور صبح تک کئی زمگا صبح کے نہیں آگے نہ دے کھیلے اس منگا آگے تک دا ٹول چے ڈیٹیلز دی روڈ بارہ کے دا کمیو اکنامک کور دے کے ٹول ڈیٹیل منگتا ریٹن را کے تاسو اور منگا مرکز کا دے منگا کا خبر امن لو یہ آگے خلاف منگا احتجاج بک بلکه زه خپل طرف نه دامه ما چې مونږه کې دي شي د هویلې نه وته لار بند کوته جی.
لقامی وطن پاټه د کوریډور فرنٹ د کونسل غړی کفایت خان وای چې پنجاب د کوریډور په ټولو اسانتیاو او پرمختیایي منصوبو قبضه کول غواړي، او دا چې دوی د پنجاب د ترقې خلاف نه دي، خو پنجاب د هم د خپل ترقې لپاره د پښتون اولس په حقونو پخې نګ دي.
مونږ وای چې مونږ ته خپل ایسا راکړي زمونږ چې د کوریډور سره د څومره د پښتنو وطن ډیولپ کیږي، د دې ترقی پکار ده، دلته کې تعلیم پکار ده، دلته کې روډونه چې څونه سہولتونه ورکول پکار دي، ماشی لیا سره خلک مخې کول پکار دي کې خلکو ته روزګار ملو شي. پنجاب ډېر خطرناک گیم کوي په دې کې، او دا به دومره خطرناک طرف ته لاړ شي چې کدا صرف کوریډور پنجاب ته کیږي نو شاید چې دې کې خلک راپاسي، د خاص کر پښتانه راپاسي، په دې کې د بلوچستان باندې علاقو خلک راپاسي، او دا د فیډریشن ته ډېر لوی سوالیه نشان جوړ شي.
د کوریډور فرنٹ کنوینر یا مشر ډاکټر سید عالم محسود مشال ریډیو ته وویل چې لدې وړاندې هم دوی په کوریډور کې د صوبې د حق لپاره غونډې او احتجاجونه کړي دي، خو دا ځل به د خپل حق ترلاسه کېدو پورې په آرام نه کینی.
تیر ځل یې موږ آل پارټیز کانفرنسونه به وکړلو، سیمینار به مو کړلو، بس بیا به مو اعتماد وکړو، بره به چې کوم دی هغوی وعده وکړي او بیا واپس مکه هیڅ نه. دې ځلې دا فرنٹ جوړ دی ځکه دی چې په دې کې بیا څوک را سره دوکه ونه کړي. دا ټول سیاسي ډلې تاسو وکتلې چې په دې کې شامل شولې، اوس به ان شاء الله ولسی پاسون کوو او هر څه به په ګراؤنډ وینو د هغې نه پس به یعنی حاصلوو نو هغې نه پس به ودرېږو په دې کې اوس نور د دوکې او د خوشفهمۍ او د پستې جبې او د لوندې جبې گنجایش موږ سره نشته
خو بیا وفاقي حکومت وار په وار دغه ټول تورونه رد کړي دي چې ګنې مرکزي حکومت د پاکستان چین اقتصادي رهدارۍ لاره بدله کړې او یا هم د یوې سیمې اولس د کوریډور یا هغې سره د تړلې نورو اسانتیاو نه محرومه کول غواړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
دروندونکو، د پاکستان حکومت د امریکا هغه خوفی اسناد رد کړي چې پکې په استخباراتي ادارې ISI تورونه لګول شوي ول. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په اسنادو کې راغلي د پاکستان استخباراتي ادارې ISI حقاني وسلوال ډلې ته پیسې او امکانات برابر کړي ول چې په افغانستان کې د امریکا پر یو استخباراتي مرکز حمله وکړي. د دې په جواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دا بې بنیاده تورونه دي. نور تفصیل د رابع اکرم خان په رپورټ کې.
د امریکې د تحقیقاتو یو غیر سرکاري ادارې نیشنل سیکیورټي ارکایو لخوا د یو غیر مخفي شوي اسنادو کې د پاکستان په ISI حقاني شبکې ته برید لپاره د $200,000 د ورکولو تور دی. د راپورونو تر مخه نیشنل سیکیورټي ارکایو دا کیبل یا خفیه معلومات آنلاین شایع کړي دي او دا یې د معلوماتو پورې د رسایۍ د ازادۍ د قانون تر لاندې د امریکې خارجه محکمې نه حاصله کړي دي. له پاکستان خارجه چارو دفتر لخوا جاري شوي خبر پاڼې په وینا چې کال 2009 کې چیپمن کیمپ باندې د حملې دعوه ناکونه ګرځول شوي تحریک طالب بان پاکستان ٹی ٹی پی کړي وا. خبر پاڼه وایي چې د حقانی شبکې په اړه رپورټونه بے بنیاد دي. د خارجه چارو دفتر په وینا چې تر هغه غره خلاف د پاکستان پولیس کونو سره اولس او شاخوا 15,000 امنیتي اهلکاران یې هم وژل شوی دي او د سر اربو ډالرو نقصان یې هم شوی دی. د لړکی د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي چې کېدای شي دا د حقانی شبکې په اړه په پاکستان فشار اچول وي.
هغه وخت کې چې دوی سره دا انفارمیشن او دا خبره به کوئی ضروری خبره ده چې ISI سره ټیک اپ کړی وي او کېدای شي چې دوی معلومات هم ورکړی وي او خپله تسلی به د هغې ISI په هغه وخت کې کړی وي او اوس هغه ډاکومنټ لیک کړي نه څه الزام لري او نه څه اهمیت لري. البته دا خبره ده چې حقاني شبکې باندې وړاندې هم د امریکې تحفظاتو په پاکستان باندې د ډو مور مطالبه.
د دفاعي چارو یو بل کارپوه پخوانی بریګیډیر محمد سعد وایي
پاکستان به دې ته ګوري چې دا خو موږ باندې یو الزام دی او استعمال هم کېدی شي بیرستو نو پاکستان کې به تشویش وي چې اوس په دې مخکې ګوري چې امریکا د اوس دا صرف یو اشاره ورکړه او د هغې نه پس انتظار به یا به دې نه پس امریکا چې کوم دی د دې به یو دغه چې کوم دی یو پریکټیکل شیپ ورکوي مخکې به څه کېږي دا خو به اوس وخت وایي خو پاکستان کې به بالکل یو پریشانی به وي د پاکستان په ریاست.
د تیر زیارت په ورځ امریکې د خارجه وزارت ویان جان کیربی پریس بریفینګ په وخت وینا وه چې دا کیبل څه خارجه محکمې نه دي خو د دې د سرچینې په اړه د څه ویلو نه انکار وکړو او وی ویل چې په استخباراتي معلوماتو تبصره نه کوي. د دا هم وویل چې پاکستان په اعلی سطح دا وضاحت کړی دی چې حقانی شبکه القاعده او لشکر طیبه په شمول ټولو وسلوالو خلاف به کاروایی کوي.
رابع اکرم خان و چې تاسو ته رپورټ وړاندې کړو. د نوو دنګو د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وایي حکومت باید له بشري حقوقو د سرغړونو مخنیوي لپاره خپاره شوي رپورټونه جدي واخلي. د یاد سازمان په وینا کې پاکستان بشري حقوقو ته د درناوي په لړ کې په نړۍ کې د خپل نوم ښه کول غواړي نو با جدي ګامونه پورته کوي. حکومتي چارواکي وایي دوی پوره هڅه کوي او تر پخوا یې حالت ښه کړی دی. نور تفصیل د بوریوال کاکړ په رپورټ کې اورو.
د بشري حقونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی رپورټ کې د نورو هیوادونو ترڅنګ پر پاکستان هم کلکې نیوکې شوې دي. د چهارشنبې په ورځ خپره شوې دې رپورټ کې ویل شوي چې له عدالته پرته وژنې، هدفي وژنې، شکنجه کول، په زور ورکول، د قانون پوره نه عملي کېده، په نر او ښځه کې د برابرۍ نشتوالی، فرقیز تشدد، د خبریالانو زورول، جنسي تیری، کورنۍ تشدد او له میرمنو او نجونو سره د امتیازي چلند په څیر ستونزې لا هم په پاکستان کې شتون لري. د پاکستان د بشري حقونو سازمان وایي دا هغه ستونزې دي چې دوی هم څو اونۍ وړاندې په خپل کلنی رپورټ کې یادونه کړې وه. د یاد سازمان مشر زهرا یوسف د جمعې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت باید له داسې رپورټونو زده کړه وکړي.
کچره دوی په نړیواله ټولنه کې د پاکستان نوم ښه کول غواړي نو بیا باید داسې رپورټونه جدي واخلي. دې ته دې نه ګوري چې رپورټ د پاکستان د بشري حقونو د سازمان دی که د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دی او یا د بشري حقونو کومې بلې ادارې دی. دوی باید زده کړه ورڅخه وکړي. موږ په خپل رپورټ کې له هرې موضوع سره وړاندیزونه هم ورکړي دي.
زهرا یوسف له څه کم دوه کاله راهیسې د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن مشره ده. له نوموړي مو پوښتل چې آیا په دې دوره کې په پاکستان کې له بشري حقونو د سرغړونو په لړ کې څه پرمختګ سوی دی او که نه. زهرا یوسف وویل یو څه قانون سازي سوې ده خو مهمې ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي.
کومونګ ورته وګورو نو په زوره ورو کولو لړۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په ځینو سیمو کې خو د په زوره ورکو کړل شو کسانو شمیر زیات شوی دی. په ځانګړې توګه په بلوچستان کې د خراب کړل شو مړو غورځول کېدو لړۍ روانه ده. په کراچۍ کې د عدالت له پریکړې پرته وژنې کېږي او هم داسې ځورونې هم دوام لري.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بشري حقونو د قائمه کمیټې مشر بابر نواز خان مشال رادیو ته وویل چې حکومت له بشري حقونو د سرغړونو مخنیوي ته جدي دی او د ده په وینا تر پخوا یې حالات ښه کړی هم دی.
جب سے گورنمنٹ آئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی اس کے بعد اگر آپ کراچی کی
لکل چی د پاکستان مسلم لیگ نون ڈلی حکومت راغلے دے تاسو وګورئ چې په کراچی کې د هدفی وجنو لړۍ کم شوې ده. بمی چاودنې کم شوې دي او داسې په نورو برخو کې خوال راغلی. د ماشومان او میرمنو د حقونو ساتنې لپاره مو ښه قوانین جوړ کړي دي.
له بابر نواز خان څخه مې وپوښتل چې د بشري حقونو د سازمان مشر زهرا یوسف وایي چې د ورک کړل سو کسانو مسله لا هم پر ځای پرته ده. نو هغه وویل
په پاکستان
کې په لومړي ځل د بشري حقونو خوندیتوب لپاره وزارت جوړ شوی دی او ځانګړې قائمه کمیټې ټاکل شوې ده. موږ به یو په یو د ورکو کسانو کیسونه څیړو، د هغې لپاره تګلاره جوړوو او موږ به د دوی د حقونو لپاره غږ پورته کوو.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې تر ټولو زیات کسان په بلوچستان کې ورک دي او د غورځول سویو خرابو مړو شمیر هم زیات د بلوچ دی. بلوچ ملت پالې پړه د پاکستان پر جاسوسي ادارو اچوي خو هغوی دا یوازې تور ګڼي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو تاسو غوږی درنو درنکو. د افغانستان حکومت وایي د پاکستان له ژمنې سره سم طالبان به د څلور اړخیزو غونډو په پنځم پړاو کې ګډون وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست سرچینې وایي که څه هم د دې خبرو نیټه تر اوسه نه ده ټاکل شوې خو کوربه به یې پاکستان وي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې اسلام آباد د افغانستان د سولې له بهیر سره صادقانه همکارۍ ته چمتو دی. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت وایي پاکستان په تیر ځل څلور اړخیزه غونډه کې ژمنه کړې وه چې د دې لړۍ په پنځمه غونډه کې به طالبان خبرو ته چمتو کوي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادۍ راډیو ته ویل چې پاکستان خپل دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي کړې. ښاغلي مینپال د سولې په خبرو کې د طالبانو د ګډون په اړه په احتیاط سره خوشبیني وښوده خو ویل چې پاکستان دا ځل باید خپله ژمنه عملي کړي او طالبان خبرو ته کښېنوي.
پاکستان هغه ژمنه چې له موږ او په خبرو کې له ښکېلو څلور اړخونو سره کړې وې نه دي عملي کړي، نو ځکه موږ په احتیاط سره خوشبیني یو. هیله من یو چې دا ځل به داسې ونه شي لکه پخوا چې پاکستان بیا له خپلو ژمنو په شا شي. فکر کوم په دې صورت کې به دا ډېره ګرانه وي چې موږ بیا پر پاکستان اعتماد وکړو.
د جمهوري ریاست مرستیال ویاند وایي د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ د پنځمې ناستې نیټه تر اوسه نه ده معلومه شوې خو دا خبره معلومه ده چې کوربه به یې پاکستان وي. په مخکینیو څلور اړخیزو غونډو کې چې د افغانستان، پاکستان، متحدو ایالاتو او چین استازو ګډون پکې کړی و، اسلام آباد ژمنه کړې وه چې د روان کال په مارچ میاشت کې به افغان طالبان د سولې خبرو ته چمتو کوي. خو طالبانو نه یوازې د سولې په خبرو کې ګډون ونه کړ بلکې خونړیو حملو ته یې زور ورکړ. په همدې حال کې پاکستان ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې یوازینی رښتینی همکار دی او باید په دې مسله کې پر نیت شک ونه شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا پرون په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې پاکستان د افغانستان د سولې د بهیر همکار دی.
غواړم ووایم چې دا به ډیره غیر دوستانه وي که په افغانستان کې د سولې په برخه کې زموږ پر نیت شک وشي. هیڅوک باید په دې کې شک ونه کړي چې پاکستان په افغانستان کې د دایمي سولې او امن د ټینګښت لپاره پرله پسې او صادقانه هڅې کوي او موږ تر دې دمه د افغانستان په مشرۍ د سولې د هڅو مرسته کړې ده. پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې د زړه له خلاصه برخه اخلي او د آسیا د زړه د بهیر د نظریې او اهدافو ملاتړ کوي. موږ یقین لرو چې سیاسي خبرې تر ټولو غوره لاره او په افغانستان کې د امن د ټینګښت لپاره ښه انتخاب دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي سفر ته هم اشاره وکړه او ویل چې ل ریچارډ اولسن سره د پاکستانی چارواکو په کتنو کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ د بلې ناستې د نیټې د ژر تر ژره ټاکلو پریکړه هم وشوه. د افغان حکومت او طالبانو استازو په 13 جولای میاشت کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان په مری ښار کې رسمن مخامخ خبرې وکړې. که څه هم هغه مهال دې خبرو ته خلک خورا زیات هیله من وو، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې خبرو بل پړاو تر اوسه نه دی ترسره شوی.
له شمالي پوزستان د فوزي عملیاتو په نتیجه کې د بېکوره کړل شوو کسانو د ستنېدو لړۍ روانه ده. د چارواکو په وینا تر اوسه 24,000 کورنۍ ستنې شوې دي، خو د هغو بېکوره شوو کورنو برخلیک لا هم نه دی معلوم چې افغانستان ته کډه شوي وو. دوی په کوم حال کې دي؟ د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې اورو.
په 2014 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد د شروع سوو پوځي عملیاتو وروسته د حکومتي شمیرو له مخې شاوخوا 800,000 کسان له شمالي وزیرستانه بې کوره کړل سو، خو ځای خلک دا شمیره تر 300,000 زیاته یادوي. زیاتره خلک د پاکستان په مختلفو سیمو کې میشتو، خو په دې کې شاوخوا 200,000 کسان له وزیرستان سره څیرمه د افغانستان پکتیکا، خوست او برمل ته ولاړل. که څه هم په پاکستان کې میشتو کسانو د ستنېدو لړۍ روانه ده، خو افغانستان ته تللي کډوال لا هم د بیرته تک په انتظار دي. د خوست کډوالو کمیټې یو مشر مولوي خاندراز داوړ وایي چې د خلکو ستونزې مخ په زیاتېدو دي.
خو لیاره چې نشي، خو د خلک ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي، ځکه چې ځنه بیمورون وي، د چا زیورنه لاندې دي، یا ورور په بانو کې پرته، په پېښور کې پرته، بل په خوست کې، پکتیکا کې پرته، د خلک د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي ډېر زیات.
افغانستان ته کډه سوو کسانو یو جرګه هم لري او هغوی په دې وروستیو کې د پاکستان سفر کړی وو او د وزیرستان گرین جرګې له مشرانو او حکومتي چارواکو سره یې لیدلی وو. د دې جرګې یو غړي ملک جانان چې د دې سفر پر مهال نامعلومو وسلوالو تښتولی هم وو، مشال لیډیو ته وویل چې دوی د ستنېدو په لړ کې څو غوښتنې وړاندې کړې.
دیار مطالبه سره یو چې موږ سره غلام خون نو دیار خلاص شي، او بل مو د می سره چې کوم هغه دي موټر دا غاډي دي مور واستري دي د کیدا نه چې دار ته خوشي ته د خلک په می سره پرچین نه ساده چې مینا نه ستاسو مو مطالبه وا چې دار ته خوش نه دي تیر شوی لیار نه خو سلوري یا چې کوم داس نه دی ویلي چې هغه تاسو سره شته
په پا پاکستان کې د وزیرستان کډوالو متاثرین کمیټې جنرال سیکرټري ملک غلام وای دوی افغانستان ته د تللو کډوالو مسلې په وار وار له چارواکو سره راپورته کړي، خو لا هم په دې کې څه خاص پرمختګ نه دی سوی.
پولیټیکل جنرال وزیرستان سره په دې باندې خبرې شوې او سپران منیسټر سره زمونږ دا خبرې شوې مخکې ورې کې چې د کوم افغانستان کې زمونږ خلک دی، علاقې کې کوم کلیر دي، خپل خپل علاقې ته داخل په منتقل کې په ایز طریقه سره او چې دوی پالتا خپل وخت تر کو خپل کورونا بوت کو خپل بچیان بوت کو هغه بالکل مونږ ته دایي کیندا نیرو کوي چې دغه پر مونږ ان شاء الله تنظیم کوي او مونږ خو بیا د دینه مایوس اسولي چې کوم حال ته د افغانستان کوم سرګی کډوال چې راغلی وی هغه د غلام خان تحصیل کې تقریبا د یو د پکیږي چې هغه بیا د پورا کلاغ دلته بنو تر واسول.
دا چې حکومت د دوه کډوالو د ستنېدو په اړه څه پلان لري او د خلکو غوښتنو او اندېښنو ته څه ځواب لري، په دې اړه مو د قدرتي آفتونو د نظم ادارې یو چارواکي سره رابطه وکړه، خو هغه له څه ویلو انکار وکړ. او دارنګه د شمالي وزیرستان له پولیټیکل ایجنټ او اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ دواړو سره مشال ریډیو څو ځله تماس ونیولی خو کامیابه نشوه.
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مالته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا زمينه نشوند د سره نسته ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به کومه زمينه خطا بوتو ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال اړیدو تاسو غواګې درنو دنکو وخت شوې ده د ماسپخین درنی بچی ملیح امیرزادانه د خبرونو لنډی زور
په ملکن ډیویژن کې تر احتجاجونو وروسته د خیبر پختونخوا گورنر دغل ته لګولې کسټم ایکټ یا قانون د واپس اخستو فیصله کړې. د گورنر اقبال ظفر جګړه ویان نن مشال ریډیو ته ویل چې د کسټم ایکټ پورته کولو مسوده د هیواد ولسمشر ته د لاسلیک لپاره استولې. له مرکزي حکومت د چین پاکستان اقتصادي رادارې پروژه کې د خیبر پختونخوا حق ترلاسه کولو لپاره جوړ د کوریډور فرنټ په نوم سیاسي اتحاد فیصله کړې چې تر څو په صوبه کې د پروژې کار په عملي توګه ونه ویني تر هغه به د مرکزي حکومت په هیڅ قسمه ژمنه باور ونه کړي. پاکستان هغه تورونه رد کړي کې په افغانستان کې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی اے په کیمپ ځانمرګي برید کې د دوی د استخباراتي ادارې لاس و. پاکستانی چارواکي داوا کوي په پنجاب کې د مجرمینو ډلو پر ضد عملیاتو کې تر اوسه 19 کسان وژل شوي دي. د پاکستان سرکاري ټي وي وای په وژل شو کې شپږ پولیس والا او 11 چوټو ګینګ په نوم د مجرمې ډلې کسان دي. د بغلان امنیتي چارواکي وای په ډنډیوري او ډنډشابودین سیمو کې لس طالبان د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او لس زیاتې ټپیان کړي دي. خو طالبان وای چې ډنډیوري د دوی په لاس کې ده. د کیتولیک عیسایانو روحاني پیشوا پوپ فرانسیس وړاندیز کړی دی چې د یونان جزیرې لسبوس تر دورې وروسته به له ځان سره اټلي ته لس پناه غوښتونکي کډوال بوزي.
روانې نمایي ګړې کې د دوه اونیزو پروګرامونو لومړی درته د سروې پروګرام خپرو چې پکې سارا اورنګزیب چې په پېښور کې یو شخصي سکول چلوي او د ماشومانو خیر ښېګڼې لپاره کار کوي هغې سره به خبرې واورې. د دې پروګرام کوربنه ملیح امیرزاده ده او دا په تکراري بڼه دا خپرونه خپرېږي.
السلام علیکم او ستړي مشه په سروې پروگرام کې درته زملي حامد ساده هر کلی وایم. په نننی پروگرام کې را سره له پیښوره سارا اورنګزیب میلمنه ده. سارا په پیښور کې د ماشومانو لپاره یو شخصي یا پرایویټ سکول چلوي. په تعلیمي شعبه کې د ښه کارکردګۍ لپاره په دې وروستو کې سارا ته د خیبر پښتونخوا حکومت په هنري هوا میله کې اوارډ هم ورکړی دی. په دې پروگرام کې له سارا سره خبرې کوو. سارا را سره دا وخت ټلیفون په لیکه ده. سارا تاسو په پروگرام کې ستړي مشه وایو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام سارا، ساس نډیره مهرباني کو چې تاسو په پروگرام کې مونږ سره یې ساخلې. څنګه یې تاسو؟ خیر؟
جی ټیک ټاک. تاسو
ډیره مننه چې تاسو زموږ انوایټ کړی یم لاندې پروگرام لپاره. اولنی تاسو په زوم دا وکم چې په پېښور کې تاسو پاتې کیږئ. بنیادی تور باندې تاسو تعلق د کوم علاقې سره دی؟
جی زه بیسیکلی سوات نه بلونګ کوم. جی مونږ بس سټیټس دلته پېښور کې.
او تعلیم هم تاسو بیا په پېښور کې حاصل کړی دی؟
تعلیم زما جی سټارټینګ کې هما سکولینګ د کانوینټ نه کړی دی. باقي چې زما کوم ایجوکیشن دی هغه ما د پېښور نه کړی دی، امینا ډیګری کالج نه. اینڈ زما چې کوم ماسترز ډیګری دی نو هغه ما ایم ساینسز نه جی حاصل کړی دی.
دا اراده مو څنګه وکړه چې تاسو به یو تعلیمي اداره کولاوې؟
جی بیسیکلی شروع نه زما ذهن کې داسې و چې زه پل ایریا د پارا ترتی حکم چې ای کی سدیر زیات امپروومنٹ او چینج راشي. نو بیسیکلی چې ما کوم کو تو نو زمون پم ایریا چې دا پښتونخوا نو ای کی ایجوکیشن سیستم دا کی دی چې نو خو ټیلنٹ وغیرہ هر څه مون سره دی خو زمون دا دی زمون ایجوکیشن سیستم ډیر زیات امپروومنٹ غواړي. نو چې کله ما او کو تو نو ما چې پرایمری لیول باندې چې کله دا فاونډیشن بیس لیول دا مشومانو صحیح نو مخکې هغه بیا ډیر زیات ښه داغي فیوچر جوړیږي. ما دا ایز سارټ آف سارټ چې زه به لکه دې باندې کوم چې دې دا بیسیک سم ایجوکیشن دی آی باندې بزر آی ویل ورک آؤٹ آن اٹ.
دې لپاره تاسو سره مطالعه وکړه، سره ریسرچ ما وکړو، لکه څنګه تاسو ته هغه بهتر لارې معلوم شوه چې تاسو په فکر هغه د سکولونو د ښه نظام لپاره ضروری وي او معیاري تعلیم لپاره ضروری وي؟
ما بیسیکلی او دې باندې کافی سروې کړو. ما ڈفرنٹ اسکول دا غی کریکولم دا غی چې کوم ایفرټ دی هغه ټول لیول باندې ما دې کافی ریسرچ کړو. مونږه زیاده تر دې باندې رول ورکو چې بس ډېر زیات کار دی ورکې ماشومانو ته، بالکل بیسک لیول باندې هغه ته ډېر زیات برډن ورکړی دی. مطلب دا چې تعلیم ورته ټیچرانو دی ورکو خو هغه نو چې هغه په څه باندې پوهېدو. نو ما دا هم دې نه دا پوینټ پک کو چې ما له پکار ده چې زه دې ته داسې طریقو باندې داسې ماډیولز باندې دې ته سبق وخایم چې هغه دې ته سبا پریکٹیکل لائف کی پتہ چلے گی چدا سنگ اولی منگا صرف نصاب باندھی او صرف بکس باندھی دونه ورکو دور نه ورکو نو ته نورم ډیر شزونه خایو چی هغه په لائف کی ډیر زیات امپورټنس لري نو سیستم دا سیده چې مونږ هغه اوور اول ډیولپمنٹ تھرو آؤٹ چې دا هغه سره لکه پرورش چې دی او ماشوم کی ګنم هغه ته باندې مونږ هغه ته دی زمو په سیستم کی انسس ورکو
دا سکول سنو میګیا بیا یې لپاره تاسو استادان څنګه ټاکلی دي
سکول نیم چې دی هغه سیونس دی او بل دا چې ټیچرز مونږ بیسیکلی دا هغه کسان اخلو چې کوم ته مونږ خپل ټریننګ ورکو مونږ دا سي طریقې دي ټیچینګ چې هغه انټرنیشنلی چې کوم سکول کې کیږي مونږ هغه ٹریننگ ورکو نو مونږ بیسیکلی چې کوم ټیچر الوم کا هغه ایکسپیرینس نه وي او مونږ ورته ضرور خپل ټریننګ ورکو او زموږ سره ښه کوالیفایډ ټیچرز دي ایم ایس سی دي ایم بی ایس دي ښه پراپر چې کوم بیک گراؤنڈ نه دي
شروع کې چې تاسو دا سکول جوړو او د دې بنیاد مې خودلو څه داسې مهم چیلنجونه وو چې تاسو ورسره مخامخ شوئ
چیلنجز خو داسې داسې چیلنجز خو چې چر کوم تاسو ځئ نو هر یو کار چې تاسو کوئ کله فرسٹ سٹیپ اخلي او یو نوی کار تاسو کوئ نو هغه کې پرابلمز بیسیکلی مونږ ته دایي چې یو نوی شیز یو کس انټروډیوس کوي نو هغه بیا ډېر ټایم اخلي او اسپیسیفیکلی چې چرته ډېر زیات سکول وي هر ځای کې سکول وي او تعلیمي معیار بس هغه کمپرومایز کیږي ورکی او بس تاسو ته هر ځای کې سکول اویلیبل یو بس تاسو ته یو فیسلټي درکوي او مین فوکس یې په ماشوم په زده کړه باندې نه نو هغه ډېر چیلنجز مونږ ته دي چې فیس کیدو چې دا نیو سکول وو نو ډېر پیرنټس اټریکټ کول هغوی ته دا یقین دلاوهل چې مونږ داسې سکول چې دا ډفرنټ سکول اوپن شوي دي نن سبا خو هر چېرته سکول دي نو هر څوک وایي چې دا سکول به هغه معیار نه وي دا به ټیکل کول چې نه زمونږ یو معیار دی او مونږ ستاسو ماشومانو دپاره یو چینج راولو چې دا هغوی ډېر ښه بیسک او ډېر ښه فاونډیشن جوړ شي نو هغه کې مونږ ته دا پرابلم جوړ شي نوی نوی وو نو هغې کې بیا یو ماشوم راتلل دوه ماشومان راتلل او هغې کې مونږ سکسسفل دي کې رالو چې هغې زمونږ ریزلټس وکتل چې مطلب مونږ څنګه هغې ته پرومیسز کړو چې ته وعدې مو سره کړې دی چې مونږ څه ډفرنټ هغو ډفرنټ خپل ماشوم کې وکتو
یو اورېدونکي ټلیفون کړی دی هغوی نه تپوس کوو چې ستاسو څه سوال لري
پښتانه دا دی چې دوی سکول کې موجوده وخت کې څوره ته دو دی او بل لکه یو ماشوم دخله څوره کېږي لکه چوک یو ماشوم د سکول کې دخلوي او دوی سوال یې اصل شته که نه شته او د سکول کوم ځای کې دی
یو بل اورېدونکي ته زو سره عمران ملنګ رو را یو ځلې بیا ستاسو نه مننه کوو چې تاسو ټلیفون کړی دی څه پوښتنه لرې
سوال تپوس کوم دغه دا لکه خیبر پښتونخوا کې لکه څوره سکولونه دي که نه نیمو وړو ماشومان ته ټول انګلیش خودلای کیږي پښتو زبان پکې لکه پښتو کتاب پکې نه خودلای کیږي بل پښتنه مې دا غدا ورنه لکه د سکول کې خود شي استادان می چې سخت وي کنه د سکول کې د استاد شته سخت تر ویا وړو ماشومان سره چلی
پهلا خو زه السلام علیکم ځانو کالج ته کوم او بل دا چې زمونږ سکول شاور کې یونیورسيټي ټاون کې دی رحمان بابا روډ سیونس نیم دی زمونږ د سکول او بل دا چې زمونږ سکول کې اوس انیشیل سٹارټینګ ایئرز دی نو لیمیټډ سټوډنټس دی ورکی مونږ خپل هم داسې کوو چې مونږ ډېر زیات تعداد د سټوډنټس په الحال لا شروع کې نه دغه کوو هغه ریزن دا دی چې مونږ خپل وایو چې څومره ماشومان تعداد لږ لیمیټډ وي سٹارټ کې نو مونږ وایو چې هغه ته مونږ بهتر طریقې سره خپل ریسورسز ټو هغه ته ښه هغه ډلیور کړو چارجز دی ته پوسو کو نو جی هغه زمونږ په سایت باندې زمونږ ویب سایت هم دی هغه باندې ډیټیلز اویلیبل دي زمونږ پامپلیټس دي هغه باندې ډیټیلز اویلیبل دي سیکنډ کوېسچن دا چا وو هغه وو چې زه دا وایم چې دی د لینګویج خبره کوي چې پښتو نو ګوره بیسیکلی مونږ چې څومره ماشومان راشي هغه ظاهره خبره ده پښتو خو د هغو مدر ټنګ وي مورنۍ ژبه وي نو هغو ته پهله نه ورځي چې څومره ماشومان هم راشي د هغې مور او پلار مونږ ته هم دا وایي چې پښتو دا خو دې ته ورځي خو تاسو د دې په انګلیش اینډ په اردو باندې زیات انفسس وکړي او بیا چې ټیچرز خبره ده نو زمونږ سکول کې هغه ټیچرز څنګه چې ما تاسو وایي چې نن سبا هر ځای کې سکول دي هر چا سکول اوپن کړی دی آی کې بیا ډفرنټ ټیچرز دي مینلی ټیچرز کا غصہ کوي نو هغه ریزن دی چې هغه کنټرول نشي کولی یا د آی کې پیشنس لیول نه مونږ دا وایو چې ټیچینګ داسې شعبه ده چې یو تاسو ټیچینګ لپاره راځئ نو تاسو کې ټول نه پهلې چې مونږ په ټیچر کې څه ګورو هغه برداشت پیشنس لیول دی دا ځکه چې دومره ماشومانو سره چې څومره ستاسو د برداشت پیشنس لیول یې اپ کوم وي تاسو کمفرټبلی آرام سره یو ماشوم ته سبق ښودلی شئ. نو زموږ سکول کې دي داسې گنجائش نشته چې ټیچرز بیا سختي کوي یا څه. بیسیکلی زموږ ټول ټیچرز داسې دي چې هغوی زموږ دا کوم طریقه ده د ټیچنګ دا هغه ډېر زیات انجوائے کوي. نو چې کله ټیچرز انجوائے کوي هغو ماشومان ورسره هم انجوائے کوي نو هغوی بیا
سختی ته هغه ناراضي. مطلب ماشومانو کې هغه یره نه کنه چې خپل هغه ایکسپریشن چې یا چې کوم خیالات یې دایې اظهار وکړي او په آرام هغه شریکول شي.
موږ د خپل دغه ورکو چې دې څه ایکسپریس کوي ځکه چې دا داسې ایج دی چې په دې ایج کې د ماشومانو ډېر زیات سوالات دي ډېر زیات هغه چې هغه فیل کوي او هغه خپل آیډیاز ایکسپریس کوي او دې ټایم کې دي ته ډېر زیات آیډیاز او دا د غراضي. موږ کوشش کوو چې هغه ته دومره هغه ورکو چې هغه خپل خیالات هر څه آرام سره هغه خپل هغه ته کنډي کوي خپل ټیچر سره شیر کوي.
تاسو په ټولنه کې څه اچیومنټس یا لاسته راوړنې دي کنه؟ نو دایې کو تاسو وایې څنګه چې ما دام ویلې تاسو ته هنر هوا ایوارډ په دې وروستو کې درکړل شوی دی نو که دای لږ وضاحت وکړي.
موږ ته جی څنګه چې دا هنر هوا ایوارډ ملو شو د دې بیسیک ایم دا چې ډېر کم عمر کې یو ایجوکیشن سیستم سٹارټ کول او هغه بیا دومره کامیابېدل دا یو ډېر غټ اچیومنت دی. موږ ته دا ایوارډ ملو شوی دې د پاره دې ایجوکیشن سیکټر کې اوسو پوری په دومره کم یوت کې ورته کم وي یوت کې دا فرسٹ ایجوکیشن دی هغه داسې یو اټمپټ کو چې داسې یو سکول اوپن کو تر هغه ډېر ښه ریزلټ راغلو. نو دا بیسیکلی خپل یو اچیومنت دی. علاوه د دې نه موږ ته ډفرنټ زموږ چې کوم ټریننګ ټیچرز دي هغه ډفرنټ ټریننګز هم اټینډ کوي هغه ډفرنټ هغه چې از ټرینرز سړي دي د هغه اوارډ هم هغه ته ملو شوي دي. نو دا څه ډېر اچیومنت دي چې کوم موږ هایلایټ شوي دي او دا خو بیسیکلی هغه لیول باندې زموږ هغه یوت هغه والا اوارډز نو آی کی دا مخکې رالو. دین علاوه ڈفرنٹ زموں کا چکم اگر یہ اگے تا ڈفرنٹ شیلز وغیرہ دا ملاو شوی دا ڈفرنٹ آرگنائزیشنز
کا پروگرام کے وقت کم پاتے شو سارا ساس و خبر و ڈیر خواندو کو پاخر ہے کہ بس ساس نتا پوسو کچھ اور دون کو لپارا ساس و سا پیغام دے.
جی زما دا پیغام دے چی دا خو منگ اختل لیول باندی منگ اختل لیول باندی یو سٹیپ واغستو اور منگ دا پاکستان اختل کے پی کے دا بہتر ہے دا پارا دا ماشومانو دا پارا یو بنیادی تعلیمی نظام دا سی سٹ اپ کو چھ موہ یو چی اگی تا مخ کی دا دا دی علاقے فیوچر مستقبل دے چې دا اوس دا دې ښه پرورش شي ښه طریقې سره ورته تعلیم ملاو شي نو هغه به مخې ته د دې علاقې لپاره فریګوري لپاره نور کارونه وکړي.
درنو دلکو تاسو د سروي پروګرام ته غوږوي چې پکې ملمنه سارا اورنګزیب اوس وخت شوه د دویم اونیز خبرونې د جمهوریت د دې خبرونې قربا پامیر ساحل دی او په دې اونیز خبرونه کې پر قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه خبرې شوې دي.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو استاذ د اصلاحاتو په اړه څه دریځ لري؟ د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه د دوی ترمنځ څه ډول اولی اختلافات دي؟ د اصلاحاتو عمل په اړه د باجوړ پارلماني استازي څه فکر لري؟ آیا دوی دا ګڼي چې تر هر بدلون مخکې د بې کوره شوي خلک خپلو کلیو ته ستانه کړل شي که نه؟ د کډوالو او اصلاحاتو کارونه یو ځای سره کیدای شي. همداراز د راتلونکي آئینی حیثیت بڼې یا شکل په اړه دوی څه دریځ لري؟ له خیبر پختونخوا سره یو ځای کېدل غواړي، آزاد کونسل غواړي که نه؟ بیا له صوبه د دې بدلونو راوستو لار به څه وي؟ ټول پوښتنه یا ریفرنډم په کار دی که نه؟ نورې لارې هم شته. دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو له دوو نورو استازو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو دا د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د جمهوریت ځانګړو خپرونو اتمه برخه ده. تر دې مخکې مو په وو خپرونو کې پر دې موضوع د پاکستان په پارلمان کې له یو شمېر استازو سره خبرې کړې دي. تاسو په تیرو وو خپرونو کې دا اورېدلي چې ټول پارلماني استازي پر دې سره یو خوله دي چې د قبایلی سیمو اصلاحات اړین یا ضروري دي ځکه چې هلته اوسنی نظام نور نه چلیږي. خو دا استازي د اصلاحاتو پر شکل او د دې پر طریقې یا د بدلون راوستو پر لارو سره هم نظر نه دي. لکه په تیرو خپرونو کې هم تاسو خبر شوي یاست چې د قبایلی سیمو ځینې استازي غواړي چې دا سیمې دې پر همدې حال پرېښودل شوي یوازې په اف سي آر کې د بدلون وشي. ځینې نور غواړي په خیبر پښتونخوا ورګډ شي. ځینې یې بیا بېله صوبه او ځینې یې د آزاد منتخب او خود مختار کونسل یا شورا غوښتنه کوي. همداراز د قبایلی سیمو استازي د دې بدلونونو د عملي کولو پر لارو هم متفق نه دي. ځینې وایي د پاکستان سپریم کورټ او ملګرو ملتونو تر څار لاندې د ریفرنډم یا ټول پښتنه وشي. ځنې وایي چې دوی د ولس ټاکلي استازي دي، نو دوی د پریکړه کولو مشروع وړتیا لري. ځنې یې د پاکستان وفاقي حکومت اصلاحاتي کمیټې کار او سپارښتنې غوره بولي، او ځنې بیا وایي چې د قبایلي سیمو له پوهانو، سیاستوالانو، وکیلانو او مشرانو سره دې مشوره وشي. اوریدونکو، د جمهوریت خپرونو د دې ځانګړې لړۍ په لومړۍ برخه کې تاسې د باجوړ سینیټر هدایت الله خبرې اورېدلې وې. تاسې خبر شوي واست چې سینیټر هدایت الله وایي د قبایلي سیمو د اصلاحاتو پر عمل دې پوره غور وشي. دی وایي یوازې په هغه صورت کې په خیبر پختونخوا د ورګړېدو مخالفت نه کوي چې قبایلي سیمو ته ځانګړی فنډ یا پیسې ورکړل شي. دی وایي په قبایلي سیمو کې د هر ډول بدلون لپاره باید هلته رڼا او پاکه ټول پوښتنه یا ریفرنډم وشي. نن مو هم په خپرونه کې د باجوړ له دوو نورو پارلماني استازو سره خبرې کړې دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د باجوړ استازي بسم الله خان وایي تر هر ډول بدلون مخکې باید بې کوره شي، به خلک خپلو کلیو ته ستانه کړل شي.
همیشه خلک دا وایي چې په کور کې سړی نو هغه به سوچ هم پرې او خبر هم کولی شي. په تمه ایجنسو کې چې دوی په خیبر او وزیرستان او اورنګزو کې آدھے پردیش نو دعوے نو رستہ دی سنگ بسرے پکور لے اب سفیصلہ نہیں سیتا والے آگے منگا دعوے نکو مخالفت نہ کہو او بل ما خپل معنی دا خیال دی کی اصلاحات کی کار سکی نو زو کم فکرے ما ما معنی اعتماد کرے دی منبر جو کرے زما دا خیال دی چې زما دا کم نه دی په پوسو کې شي چې دې کوم خو خې زما سره غوښه ده بغیر گورنر.
خود قومی اسمبلی غړی شهاب الدین خان پر دې نظر زخت انتقاد کوي چې ګواکې د قبایلی سیمو بې کوره شوی او خپلو کلیو ته تر ستنولو دی د اصلاحاتو په اړه هیڅ اقدام نه کیږي.
کوم ټوپک نظر تورې وي نه خو تل ریږي په څو کې متل بې کوره شوی خلک په خپل ځای باندې خو بعد یې جنسي د سیدی چلته بې کوره شوی خلک خپل کورونو ته رسیدلي دي. دویمه خبره دا ده چې د سوات نام خلک بې کوره شوی دی، مطلب دا نه په سواد کې د قانون دغه پورې نه راځي یا د قانون ختم شي یا د سیار نافی شي تر پورې خلک نه واپس شي. څه خبره ده چې خلک بې کوره دي؟ اول نه مسله د فاټا زموږ دا ده چې دا بې کوره شي خلک خپل کورونو ته لاړ شي. خو دا خبره دې سره تړل دې نه صرف هغه څول ورکول دي کله د خلکو سره وتړلی شي، کله دې سره دا خبره وتړلی شي چې یاره د خلکو نه تپوس نه شوی د چا نه رای نه اخیستی شوی. بیا په هغې کې مخصوص ګروپونه راپاڅېږي، د هغې مخالف اجرګې شروع کړي او بې کوره شوی خلک انشاءالله دا یقین دی چې دا به ستمبر د میاشتې پورې ان شاء الله بیرته واپس خپل کورونو ته لاړ شي. په اکثر ایجنسو کې تللې دا د ایجنسۍ دوه مسله ده.
شهاب الدین خان وایي د قبایلي سیمو اصلاحات دومره مهمه او لویه مسأله ده چې له دې پام اړول زخت تاواني کار دی، ځکه چې په هغو سیمو کې د پاکستان آئین هیڅ نه عملي کیږي.
دا یو دومره غټه مسله ده چې دلته آئین اپلیکیبل نه دی، قانون اپلیکیبل نه دی. دلته انساني حقوق پامال دي، هغه شکونه دلته اکسټینډ نه دي. دلته مطلب اندیر نګری چوپټ راج چې د اردو کې وایي هغه شی دی. نو دا یو مسله چې کنده زما په خیال باندې دا سیاسی ګوندلم په کار کې دا یوازې د قبایلو مسله نه ده، ټول پاکستان مسله ده. او که موږ د خپل ملک نیشنل سیکیورټي غواړو، موږ خپل نیشنل اکشن پلان واقعي لاګو کول غواړو، نو دا غي اولنۍ زما په خیال باندې مسله ده چې موږ د خپل مغربي بارډر محفوظ کو او غل محفوظ کې دي شي چې دلته ریفارمز وشي، دلته پراپر اف آی آر کټ کیږي، دلته د عزتونه محفوظ شي. عزت دا تپوس کوم چې کوم علاقه کې قانون دی اول ته ریګولر لا ده، په هغه ځای باندې اوسه پورې ډرون حمله ولې نه ده شوي. دا صرف وجه دا ده چې دلته آئین قانون د پاکستان ایکسټینډ نه دی، که آئین قانون وي دلته کوټ وي دلته آئین اپلیکیبل وي. زما په خیال ډرون حمله نه شي کېدلی، نه دا خلک بې کوره کېدی شو.
بسم الله خان وایي اصلاحات اړین دي او دا چې د تا د خپلې حلقې خلکو یا باجوړ ولس چې هر رایه ورکړه دی به ورباندې عمل کوي. دغه په خبره د خپل رایا یا نظر دادې چې قبایلی سیمه دی په پښتونخوا نه ورګډول کیږي.
کزه د صبح ولور کی ام بدن را زمونږ خوخه ده او کزه کونسل ولور کی چاره د چا ما ته نه یو خپل د پاک سره دا کیږي هغه نه خوخه ده. هغه باندې مرتبه لیږي خو د صبح سره شمولیت چې ته خبره ده یا د ملکن وند کې پاټه نو هغه بغیر زه د قوم د دغه نه خبر اختیار نه لرم. ماته خپلې حلقې او خپل قوم ویلې وي چې په هغې کې به زموږ سره کمیټي او که حکومت زموږ سره خبرې کوي موږ په هغې باندې فل حال دغه نیو ده استاد نیو. زما خپل رایې دا ده چې موږ مسلمانان یو او قبایل اکثر په دین او په اسلام باندې مین خلک دی. نو که دلته شرعي نظام د پاکستان د جوړ شوی دی که په قبایلو نه شروع کی او دا شرعي نظام تل تک نافذ شي نو په دې کې د هر سړي حق معلوم دی او د هر سړي
امن هم پکې دی.
خو شهاب الدین خان وایي قبایلي سیمه د خیبر پختونخوا له ضلعو سره تړل شوي دي او بل دا چې د قبایلو ټولې ادارې او د هغو سیمو ټولې چارې وار له مخه په پېښور او خیبر پختونخوا کې کېږي.
فاټا چې کومه ده دا یو لویه کړۍ ده، د چترال سره یو سرداری د باجوړ له تاسو سره چترال له بارډر سره تقریبا لګېدلې دا دی، بل سر یې د ژوب سره لګېدلې دی. نو دا یوه صوبه جوړول په دې کې خلک کنفیوز کول. زما خپله رائے دادا پری بارے ماڈر کارم کڑے پہ اسمبلی کی پہ لگے ہو پخل تجاویز کی ماور کرے دا ز د ملکن ڈویژن تاریخی سیم باجوڑ ز پکارا چې ملکن ڈویژن سر لاٹ سم سٹریٹ اوے د ماڈر ڈسٹرکٹ باجوڑ د ملکن سر لاٹ دا سی مومن ایجنسی چې کوم دادا د انگریزان په وخت ایجنسی نه ولا پہ خبر نه چلے دل پکارا چې مومن سٹریٹ اوے د پہ خبر سره ڈویژن سره شامل شي، مطلب چې هر ایجنسی د خپل ڈویژن سره شامل شي. ځکه چې زمونږ گورنر د کے پی گورنر د خیبر پختونخوا گورنر دی، زمونږ چیف سیکرٹری د قبائلی
سیمو نوی قانونی نظام هم پلوای نه دی او وای دوی له جرګې سره خوشاله دي ځکه چې پاکستان په عدالتي نظام کې تر کلونو مسالې نه هواریږي. د البته په اف سی آر کې د بدلون غوښتون کوي.
زمونږ ډېر اسان طریقه کار دی د جرګې او د دغه په هفته لسو پنځلسو کې فیصلې کېږي او د عدالتونو فیصلې په کلونو کلونو نه شل کال کې. زمونږ غریب خلک دی، دونه د وکیلانو او د دغو وس هم نه لري. نو موږ چې زمونږ قوم څه غواړي هغه دی ولور دا قوم خپله باندې ځان له خپل قانون د قبایلو چې کوم دی زمونږ په هغې باندې به چلېږي. نو موږ دلته کې داسې قانون نه غواړو چې هغه د اسلام سره متصادم وي. په اف سی آر کې چې کوم دوا دي خراب شکونه دي دا دې لرې کړی شي او هغه د ځنګل قانون چې دی هغه دې ختم کړی شي.
شهاب الدین خان پر دې نظر انتقاد کوي چې که قبایلي سیمه په پښتونخوا ورګډې کړل شي نو د هغو سیمو ځانګړی دود دستور به اغېزمن شي. دی وایي پښتانه چې هر ځای وي یو ډول رواج دود او کلتور یا فرهنګ لري.
زما جندل او زما میدان دا زما د باجوړي سوا برول پورې هغه په ډیسټریکټ کې شامل شوی دی. دغه څه کټا څه خیال کړی دی خیبر ایجنسی دا د رایت آباد او دغه په منځ کې یو دیوال لري. دا چې کیا فارسی دا چې کنن وزیرستاني اندغری دی هغه په بنو کې پراتی دي. په دود د څو خزمو یو شان پښتانی او زما په خیر باندې د ګومل لاخوا چې کوم پښتانی دي د دریا ګومل نه دغه نه دی په لږ کم وزیرستاني دي. دا غو د دستور د هغه جبا د هغه کلچر دا خپل کلی یو دی. بیر ټول غیر منطقي خبره دي. زما دود دستور دی ستاره چې دود دستور دی. دود دستور دا چې ورو راپاسي بل نور مړ کی او هغه مطلب مطلب بخپل علی یو سړی راپاسي په بل باندې زور ور کیږي او بس جس کی لاټي اس کی بیس. دا دستور نه دی، دا ظلم دی، دا جبر دی او دا د انګریز وخت نه پونی سوي نه په علاقه کې راغله. افغانستان کې چې کوم قانون په کابل کې راځي هغه د بارډر پورې راځي. په پاکستان کې چې کوم قانون نافذ کیږي هغه د ډیره پورې دی نو ډیر زمانه ډیر سوچا پوچا پښتانه په کې اوسيږي. دوی دستور نه شته د خپل ویسټرن انټرستي د خپل خېټې مفادات دي. دوی دستور د پښتنو رټول یو دی چې هغه بار دی کې اوسيږي نو د پښتون دوی دستور جدا نه دی.
شهاب الدین خان وايي دا هم منطقي دلیل نه دی چې قبایل په پښتونخوا ورګډ کړل شي نو هغوی به وروسته پاتې شي ځکه چې د پښتونخوا بیلابیلې ضلع وار له مخه له قبایلي سیمو پرمختللې دي. دا وایي که له قبایلي سیمو صوبه جوړه کړل شي نو هغوی به د نظام چلولو لپاره پیسې له کومه راوړي.
ملکنډ د دې لاړې د فاټا له فاټا ته شو. نن ملکنډ لور شي په ملکنډ کې خپل ضلعي ناظم ناست دی، په ملکنډ کې خپل تحصیل ناظمان دي، هغې ته فنډ ورکړل کېږي، هغې ته ریئلټي ورکړل کېږي. نن که تاسو ملکنډ ایجنسي وګورئ نو هغه یو مثال دی، مونږ ته یو سمبل دی، مونږ ته اگر ټول نه مخکې روانه ده. خو د ټول نه بدبختي دا ده چې ته اوس نوې صوبه غواړې دلته د بیزی میټر نه څوک نه پرېږدي، د بیزی میټر نه لګوم. بیا دویمه خبره دا ده چې دلته به ته خپله ټیکس ریوینیو دا به څنګه جنریټ کړې، ته به خپل ایف سی جوړې، ته به خپل پولیس جوړې، ته به خپل بیوروکراسي او ډېر لوی هیوج کابینه به چلې. دا خلک د ایجنسۍ آیا دومره پیسې راځمه کې چې خپل صوبه پکې وچلې؟ د ټول نه خبره خو دا ده چې موږ د خپلې صوبې سره شامل شو. که صوبې کې موږ شامل شو نو موږ خپل ترقیاتي فنډونه زمونږ زیات شي. په دې باندې چا سوچ نه دی کړی. دا صوبہ بس دویم غٹا صوبہ شی په ان ایف سی کې باندې ته ډیر ایسه ورکړل شي د دې د پاره چې کوم پیسې راځي د مرکز نه هغه به نور هم سی واشي د بل لیډر ریټي پیسې راځي په صوبہ کې هغه کې موږ شامل شو اوس خو موږ سره په خیراتونو زکاتونو باندې پر دوه گزاره روانه ده هغه هم څه ولګي څه ونه لګي فرض کړه چې 40 روپۍ راکې په هغه کې 20 روپۍ ولا لګي باقي سرکاري خزانه ته لاړ شي نه د لښته چې موږ ته پوسو کو
د باجوړ پارلماني استاذ بسم الله خان وایي ک د قبایلی سیمو راتلونکو لپاره د ټول پښتني ضرورت وینو هغه دی وشي دا وایي د کورمه له پارلماني استاذ ساجد حسین توري سره موافق دی چې ریفرندم دی د پولیټیکل انتظامی ترڅار او واک لاندې نه کیږي
پولیټیکل انتظامی یا گورنر د دغه لاندې کیږي یا خو بیا په کې دغه راځي او د دا د دغه درمه نیوشي چې باره کې څوک خپل رای صحیح استعمالول شي چې دا نه څوک نه منې کوي او نه دا کوي
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د باجوړ استاذ بسم الله خان د اصلاحاتو لپاره د وفاقي حکومت پر جوړې کمیټې هم انتقاد کوي چې هغوی له ټول ولس سره خبرې او مشورې نه کوي
پوره قوم سره نه دی ملل شوي زیات نه زیات سل شپږ شلې کسان سره ملل شوي او دا غرض دی چې تحصیل په تحصیل باندې درچانه او د هرې طبقې نه دغه دا کمیټې ته پوسو دا خو یو هډ کوارټر کې په یو جرګه حال لپاره کې څوک راغلی او کار څوک را مخې ته شوی دي او هغه کې زیات نه زیات سل شپږ شلې کسان دیږي په دغه باندې خو فیصله کول زما خیال دی چې دا برابر نه دي نو ټول قومونه نه دي زمونږ باجوړ کې دوه قومونه دي او اووه تحصیل دي تحصیل نه پوسو کې څه غواړي زمام خوړه ده
خو د باجوړ بل استاد شهاب الدین خان وایي د ریفرنډم یا لولسی پوهانو او مشرانو سره د مشورو خبره هم د اصلاحاتو عمل کړکیچنوي د تاریخي مثالونو په ورکولو وایي چې په تیرو وختونو کې د هر بدلون لپاره له هیڅ چا سره هم مشوره نه ده شوې
زما په خیال باندې د دې تورو نه به تیر شو د وفاقي کمیټې نه به تیر شو د رینز نه به تیر شو د پسګرانو نه به تیر شو د ریفرنډم نه به تیر شو د دې د ټول نغټ مثال زموږ مخې ته دا پروت دی چې دا نظام ستا نافذو په بلوچستان کې آیا هلته بزګر او د امیدانه تپوس شوی یا د ریفرنډم شوی دا نظام ستا نافذو په خیبر پښتونخوا باندې تقریبا د 1954-55 پورې دا نظام څلور 1500 پورې دا نظام په دې صوبه باندې نافذو آیا دلته دا ریفرنډم شوی او د امیدانه تپوس شوی او د فارغ کمیټې فیصله کړې وه دا نظام په ګلګت بلتستان نافذو دا هلته چا نه تپوس شوی دا تپوس ته زیاده خبره نور هم کړکیچنه کیږي دا بالکل د سیاسي جماعتونو یو غلطه غلطی وا چې په هغه وخت کې د تریاتر پاین کې تشریح را او اوس سیاسي مشران له دا منل په کار دي سیاسي پارټول دا منل په کار دي چې زموږ یو غلطه غلطی بلکې یو غلط ظلم شوی دی چې د آرټیکل 1 لاندې د آئین د اولنی جز لاندې پاکستان استقلال قبایلی علاقه او بیا د وتل وختم جز چراله نو دې دې ته فکر شو چې را قبایلی علاقه به بیلې او فلانه به ډنګره به نو دا غلطی دی سیاسی مشران اومنی
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د باجوړ استاد شهاب الدین خان زیاتوي دا د پاکستان د پارلمان ذمہواری او دنده ده چې د قبایلی سیمو په اړه ګډه غونډه وروبولي او پریکړه وکړي
دا د قومي اسمبلی ذمہواری جوړیږي دا د سیاسي مشرانو ذمہواری جوړیږي دا د پاکستان د مذهبي دا د نشتلستانو دا د قومي لیډرشپ اوس دا ذمہواری ده چې دا خلک د اوسه پورې د 73 تاین د لاندې د اوسه پورې دا خلک په چیرو کې ساتل شوی دی آرټیکل 247 دی شامل کړی دی په دې آئین کې قومي اسمبلی کې جوائنټ اجلاسونه د پی ای اے لپاره خورا غواړي او د هغه قطر او د عمان لپاره را غواړي د یمن لپاره زه دا سوال کوم چې د پی ای اے سره تړلی به څو سوه کسان چې کوم دی هغه په روزګار کېږي صرف نه د هغې د مرګ خطره شته نه د هغې د انساني حقوقو خطره شته صرف د بېروزګارۍ خطره ده په هغې باندې جوائنټ اجلاس غوښتلی شو د قبایلو مسله په پاکستان کې د ټول نه ستره مسله ده د ټول نه غټه مسله ده دا سیاسي ګوندونه ولې د جوائنټ اجلاس نه غواړي په دې باندې چې د دې قبایلو د مستقبل څه فیصله وکړو
اوریدونکو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه د پاکستان په قومي اسمبلی کې د باجوړ دوه استازو دریځ واورید تاسو واورېدل چې دواړه استازي د اصلاحاتو پر شکل سره اختلاف لري بسم الله خان وایي هر څه ولس ویل دایمنی خود د خبره قبایلی سیمه دی په پښتونخوا نه ورګړول کیږي خوشاب الدین خان وایي د قبایلی سیمو ټوله چارې وس هم له خیبر پښتونخوا چلول کیږي نو که دا سیمه په صوبه ورګړی کړل شي هیڅ فرق نه لري بسم الله خان وایي د اصلاحاتو لپاره د آزاد او رڼا ټول پښتنه یا ریفرندم وشي خوشاب الدین خان وایي دا ډول اقدامات د اصلاحاتو بهیر لا ځنډوي نو تر ټولو غوره لار ده چې د پارلمان په شریکه غونډه کې د پریکړه وشي دا ونننۍ خبرونه د جمهوریت پر راتلونکو خبرونه کې هم د قبایلی سیمو راتلونکو آئینی او قانوني سیاست په اړه باسته دوام ورکو اوس مو په مخه ښه
جمهوریت.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
باختر